द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
پاکستان کې د سحر اتنې مې افغانستان کې واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې لس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته اشفاقمن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان سینټ ته قرارداد وړاندې کړل شوی چې پکې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه شوې ده. د دغې تر مخه هر هغه څوک چې په دروغو په بلتن د مذهب د سپکاوي تور لګوي نو هم به ورته سزا کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د لانجمنو جوهري پروګرام پر سر امریکا کوم یو اړخ ته هم تلی شي زیاتوي امید دی یو مناسبه لار خپله کړي. او د شام په غوطه سیمه کې تیره ورځ هم جګړې دوام کړی په داسې حال چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه به نن هم په دغه موضوع کیږي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ ته قرارداد وړاندې کړل شوی چې پکې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه شوې. د دغې تر مخه هر هغه څوک چې په دروغو په بل تن د مذهب د سپکاوي تور لګوي نو هم به ورته سزا کیږي. د سینټ قایمه کمیټې مشر نسرین جلیل وایس اف امریکا ته ویلي چې د دې قرارداد دا مطلب هیڅکله نه دی چې د مذهب د سپکاوي قانون کې به بدلون کیږي، بلکې هر هغه څوک چې د دې قانون غلط استعمال کوي د هغوی به مخه نیول کیږي. یاد دې وي چې د مذهب د سپکاوي عمل په پاکستان کې یو ډیر نازکه تور دی. پاکستان د مذهب په سپکاوي د مرګ سزا هم پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا هم کېدای شي، خو بعضي وختونو کې دا قانون غلط کارول کیږي. د پاکستان یو ستر عدالت په نږدېو کې د دې قانون غلط کارولو مخه نیولو لپاره قانون سازۍ مطالبه هم د پارلیمان څخه کړې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د لانجمنو جوهري پروګرام پر سر امریکا کوم یو اړخ ته هم تلی شي زیاتوي امید کوي چې یو مناسبه لار خپله کړي. د صدر ټرمپ دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د سویلي کوریا صدر پرون ویلي شمالي کوریا غواړي د خپل جوهري پروګرام نه لاس په سر شي او د امریکا سره خبرو ته کښېني. د صدر ټرمپ تازه بیان د پخوانی هغه بیان څخه بیخي بدل دی چې پکې یې دړکه ورکړې وه د شمالي کوریا جوهري وسلو او بیلاسټیک میزایل ته به انتهایي تیز او د وور لمبې شان ځواب کوي. د امریکا په صدر دفتر یا اول هاوس کې د سویډن وزیر اعظم ته د میلمستیا ورکولو په وخت صدر ټرمپ وویل چې موږ حالات دغسې کړکېچن نه شو پرېښودې. د زیاته کړه که سویلي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ دا روانې خبرې په کوریایي جزیره کې تاوتریخوالي ختمولو باندې تمامېږي دا به د نړۍ لپاره یو بهترین عمل وي. صدر ټرمپ یو وار بیا د امریکا په پخوانیو صدرانو د دغې مسلې په نه حل کولو نیوکې وکړې. د شام په غوطه سیمه کې تېره ورځ هم جګړې دوام کړی په داسې حال چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړي به په دغې باندې نن خبرو ته کښېني. د تشدد روانو پیښو له کبله د روس لخوا خپله ډزبندۍ چې اعلانه کړې یې ده لوزنامه هم ماتول کیږي، کومه چې د جنګ ځپلي سیمو ته د مرستو وړلو لپاره شوې وه او ورته د ملګرو ملتونو لخوا مرستې لیږل شروع کړی شوي وو. اوس دغه عمل په قلاره شوی دی. د ډزبندۍ په ناکامۍ برطانیې او فرانس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بندو دروازو شاته غونډه نن رابللې ده. بلخوا هم پرون د روس د پوځي سامان وړلو یو جاز په شام کې غورځېدلی چې پکې سواره تمام یو کم څلوېښت عسکر مړه شوي دي. د روس دفاع وزارت ویلي چې جاز د کومې تکنیکي خرابۍ په وجه غورځېدلی او نه دی ویشتل شوی. پرون د روس دفاع وزارت ته هم اعلان کړی وو که د غوطه جګړې لاندې سیمې نه که عام خلک یا جنګیالي وتل غواړي نو ورته دوی لار ورکوي چې ووځي، خو دا یې نه دي ویلي چې وسلوال به د خپلو کورنیو سره کم خواته ځي. امریکا او د هغوی ائتلافیان چې دا وخت په شام کې داعش پر ضد جګړه کې ښکیل دي د شام په شمال غربي برخه کې په افرین ښار کې د ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. دغه سیمه کې د ترکیې پوځ د کورد وسلوالو خلاف جګړه کې بوخت دی. د امریکا ائتلافي پوځ مشر کرنل تامس ویل وایس اف امریکا ته ویلي په تمامو خواو غږ کوي چې د عامو خلکو خیال وساتي او د هغوی د خاطره د تشدد راکم کړي او خپل فام دې داعش پر ضد جګړې ته راواړوي. هغلی ویل چې د تشدد ختمون دې تیره هفته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا ګرد شام کې د ډیر شورازو لپاره د ډزبندۍ د اعلان لاندې راوسته شي. د زیاته کړه چې ائتلاف به د شام جمهوري وسلوالو سره د ملګرو ملتونو په غوښتنه ودرېږي. د شام جمهوري وسلوال د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف څنګ تر څنګ جنګېدلی دي. وایټ هاوس پرون ویلي چې د امریکا د صدر یو مشاور د خپلې څوکۍ نه د استعفا ورکوي. مشاور ګیری کوهن په جاري شوي بیانیه کې ویلي چې د هغه لپاره د ویاړ خبره ده چې په دغه څوکۍ یې د خپل وطن او قام خدمت وکړه چې پکې د اقتصاد لپاره ښې پالیسۍ مخې ته راغلې او بالخصوص د ټیکساس بخنه غواړم او بالخصوص د ټیکس په اصلاحاتو کې ستر کار وکړه. د نوموړي د خپلې څوکۍ نه په داسې وخت استعفا اعلان شوې ده چې صدر ترامپ په سټیلو او الومینیم خپل وطن ته پراوړو د اضافي ټیکس لګولو فیصله د عملي کولو پخلی کړی او هغه لیکوهن د دغه فیصلې بیخي مخالف و. دی د قومي اقتصادي کونسل ستر مشر و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو په دواسي فن امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه کوي په واشنگټن ډي سي نه غواګي. لومړی ستاسو پام راګرځو د اسلام آباد څخه د یو خبر پلوتا. د پاکستان سینټ ته قرارداد وړاندې کړل شوی چې پکې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه شوې. د دغې تر مخه هر هغه څوک چې په دروغو په بل تن د مذهب د سپکاوي تور لګوي نو هغه ته به هم هغومره سزا کیږي. د سینټ قیمه کمیټې مشر نسرین جلیل وایس اف امریکا ته ویلي د دې قرارداد دا مطلب نه لري چې د مذهب د سپکاوي قانون به بدلوي، بلکې هر هغه څوک چې د دې قانون غلط استعمال کوي د هغوی به مخه نیول کیږي. په دې هکله پوره تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو لپاره یوې خصوصي کمیټې د غړوندیز تیر ورځ کړي او ویلي دي چې هر هغه څوک چې په چا باندې په دروغو د توهین رسالت یا د مذهب د سپکاوي تورونه لګوي ورته د مذهب د سپکاوي جرم کوونکي په رنګ سزا ورکول پکار دي. د یادی خصوصي کمیټې مشر نسرین جلیل د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د غړوندیز مقصد هرگز دا نه دی چې ګنې د توهین رسالت یا د مذهب د سپکاوي په موجوده قانون کې بدلون وکړي، د دې د غلط استعمال مخنیوي دی. د پاکستان قانون لاندې د مذهب سپکاوي سزا مرګ ده، خو د یوې مودې راهسې د دغه قانون غلط استعمال مخنیوي لپاره د مناسبه قانون سازي غوښتنه کیږي. د اسلام آباد های کورټ هم د وړاندې څخه د پاکستان پارلیمان ته ویلي چې د مذهب سپکاوي د قانون غلط استعمال کوونکو لپاره د سخت سزا ورکولو قانون دی جوړ کړي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په قانون باندې نیوکه او یا په اړه خبرې کول هم د خطرو څخه تشې نوي. په کال 2011 کې د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر د هغه وروستو د خپل یو محافظ لخوا وجل شو کله چې نوموړي د مذهب د سپکاوي لپاره قانون کې د بدلون کولو غوښتنه کړې وه. د سلمان تاثیر دغه محافظ ته بیا وروستو د مرګ یا پانسی ورکړې شوې وه، خو هغه په هیواد کې د ډیرو خلکو لخوا د یو هیرو یا اتل په توګه منل شوی. د بشري حقوقو لپاره خصوصي کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل د وایس اف امریکا سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په کال 2001 کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د دروغو تور لګونکو لپاره د مجرم یا د تورن کس په رنګ د سزا ورکولو وړاندیز کړو، او دا هم ویلی چې تور لګونکو تن لبا د یو حکومتي چارواکي وړاندې سوګند پورته کول وي او دا چې دوه گواهان به ورته وړاندې کول وي. نوموړی سینیټر ویلي چې دغه وجه ده چې دوی یو وار بیا د غړوندیزونه سینټ ته وړاندې کړي دي. ولې هم د دغه کمیټې یو غړي د دغه غړوندیزونو مخالفت کړي او ورته د هیواد د اوسنی قانون د بیلاری کولو یو هڅه ویلي. د بلوچستان سره تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې سینیټر مفتی عبدالستار د کمیټې غونډې ته په وینا کې ویلي او دا پوښتنه کړي چې آیا دا په پاکستان کې یوازینی قانون دی چې غلط استعمال یې کیږي. نوموړي دا هم پوښتلي چې داسې نور قانون نشته چې ورته د توجه اړتیا ده. د میرمن جلیل ترمخه د سینیټر ستار نه علاوه د کمیټې ټول نور غړي په دې خبره پوه دي چې د دغه وړاندیزونو یوازینی مقصد د خبره یقیني کول دي چې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال ونشي. د موجوده قانون لاندې یو تن څوک چې په چا باندې د مذهب د سپکاوي د دروغ تور لګوي ورته زیات نه زیات شپږ میاشتې د قید سزا او یا پرې 1000 روپۍ جرمانه لګول شي. په داسې حال چې په پاکستان کې تر اوسه چاته هم د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې د مرګ سزا نه ده ورکړی شوی، ولې د دغه رقم تورونو سره تشدد راپارېدلې او خلکو په خپل سر مرګونه کړي. د رایټرز خبری ادارې د راپور تر مخه د کال 1990 راهسې د مذهب د سپکاوي غیر ثابت شوی تورونو پر سر لږ تر لږه درې کم او یا کسان وجلی شوي دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
راتلونکو عمومي انتخاباتو لپاره په ګرد ملک د الیکشن کمیشن لخوا نوې حلقه بندۍ اعلان کړې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په نوې حلقه بندۍ باندې زمونږ د ډیور ډیو خبريال حمید الله تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د الیکشن کمیشن لخوا د نو حلقه بندو په حق له اجرا شوی ابتدایي راپور تر مخه په پښتونخوا کې د قومي اسمبلی د عام یا جنرال سوکوش میرا د 15 تر یو کم څلوېښتو پورې زیاته شوې ده. په دې کې د پېښور، سوات، کوزدیر او ډېر اسماعیل خان د قومي اسمبلی یو یو نشست زیات شوی دی. په صوبایي اسمبلی کې که څه هم د عامو نشستونو شمېره یو کم سل پاتې شوې ده، خو د چترال، سوابی، چارسدی، هریپور او ابټآباد نه د صوبایي اسمبلو یو یو څوکۍ کمه کړې شوې ده او د صوبو په نورو ضلعو کې ویشل شوې ده. تېره اونۍ په صوبایي اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې وه چې د ځینو ضلعو نه د څوکو د کمولو پر ځای دې د صوبایي اسمبلی نشستونه زیات کړل شي. په دغه قرارداد کې د چترال نه د اسمبلی غړي سلیم خان ویلي وو که چېرې داسې ونه شول نو د چترال اولس به احتجاجاً د کال 2018 په ټاکنو کې برخه وانخلي.
صوبایي اسمبلی کې ایک نشست کو کم کرنے سے ضلع چترال کی محرومیوں اور پسماندگی میں مزید اضافہ ہوگا. رقبے کے لحاظ سے ضلع چترال صوبے کا سب سے بڑا ضلع ہے جو کہ 14,850 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. ضلع چترال کے عوام شدید پریشانی کے عالم میں ہیں کہ اگر اس طرح ہماری ایک سیٹ کو کم کر دی گیا تو چترال کے عوام جنرل الیکشن 2018 سے مکمل بیکاٹ کریں.
د قومي اسمبلی او همدغه رنګ د صوبایي اسمبلی د پاره د نشستونو شمیر به د چترال نه پیل کیږي او ان ای 1 او پی کی 1 به اوس د پیښور پر ځای د چترال نه شروع کیږي. د پښتونخوا اهیرنی سیټ به د ډی خان ان ای یو کم سلوختم وي. دغه رنګ د قبایلي سیمو جغرافیایي نمبر به د ان ای سلوختم نه پیل کیږي او د ان ای یو 50 پورې به وي. خو د قبایلي سیمې یوازنی بدلون دا دی چې د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی یو سیټ رقم کړی شوی دی او هغه باجوړ ایجنسی ته ورکړی شوی دی. د صوبایي اسمبلی په سیټونو کې د پېښور دپاره درې او د کوزدیر او سوات دپاره یو یو ممبر زیات شوی دی. د صوبایي اسمبلی په قرارداد کې ویلي شوی چې صوبایي اسمبلی د دې ضلعو په زیاتو نشستونو خوشحاله ده خو د ځینې ضلعو سیټونه راکمول نه پکار.
جو نشستیں ختم کی گئی ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے اور چرسدہ تاکہ ہمارے پسماندہ صوبہ ہے اور اس میں جو ہے اس سے ہمارے لوگوں پہ احساس مظلومی پیدا ہوگا.
د کمیشن د راپور تر مخه د پښتونخوا د ټولو نه ګڼه حلقه د بنو ان ای 15 ده چې پکې یو لس نیم لکو نه زیات خلک اوسیږي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
کډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خپل غو واشنگټن ډي سي نه غوګي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د لانجمن جوهري پروګرام پر سر امریکا کوم یو اړخ ته هم تلی شي زیاتوي امید دی چې یو خه مناسب لار به د دغه لپاره خپل کړي. د صدر ټرمپ دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د سویلي کوریا صدر پرون ویلي شمالي کوریا غواړي د خپل جوهري پروګرام نه لاس په سر شي او د امریکا سره خبرو ته کینی. په دغه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام په اړه دواړه لارې خلاصې دي خو زیاته کړې ده هیله لري دغه لانجه به په سمه لار سرته ورسي. د صدر ټرمپ دغه خبرې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د نهې په ورځ جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا دې ته غاړه خوده چې د امریکا سره د خپلو اټومي وسلو ختمولو په سر خبرو اترو تکینی. د صدر ټرمپ د شمالي کوریا په اړه د تازه خبرې د هغه د پخوانو خبرو او دړکونه ډېرې بدلې دي، کوم چې وړاندې د پیانګ یانګ د نیوکلیایي وسلو او بیلستیک میزایلو په حق لا کړې وې. د دغه وړاندې په اول آفس کې د سویډن وزیر اعظم سټیفن سره د لیدو کتو په مهال صدر ټرمپ ویلیو موږ حالات نور نشو خرابولی. صدر ټرمپ زیاته کړې ده چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ خبرې اترې که په کوریایي جزیره کې تاوتریخوالی کموي نو دغه به د نړۍ لپاره یو ډیر ښه کار وي. خو صدر ټرمپ دا خبرداری هم ورکړې چې د کوریایي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې کېدې شي وړاندې لاړې شي او یا اډو لاړې نشي، او زیاته کړې ده دغلته حالات ډېر کړکېچن دي. صدر ټرمپ په دغه مهال د امریکا په خوانو مشرانو او د هغو په انتظامیو هم تور ولګاو چې ولې شمالي کوریا اټمي وسلو جوړولو ته پرېښوده. صدر ټرمپ ویلي اوس موږ دغه کار په مناسبه طریقه سرته رسو. کله چې د صدر ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې هغه به د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره نیغ په نیغه وویني نو صدر ټرمپ ځواب ورکو موږ به ګورو چې څه کېږي. د امریکا نائب صدر مایک پینس بیا د شمالي کوریا په اړه د پرمختیا ته د اندېښنو ډک ځواب ویلی. نائب صدر ویلي د شمالي کوریا سره خبرې چې په کوم اړخ ځي موږ به پکې خپلو فیصلو ته ګورو. مایک پینس چا چې په نږدې ورځو کې د جنوبي کوریا سفر هم کړی و په یو بیان کې ویلي موږ سره ټولې لارې موجودې دي او د شمالي کوریا حکومت اړخ ته به زموږ په رویه کې تر هغې څه بدلون رانشي تر څو چې موږ د اټومي وسلو د ختمولو په اړه دقیق او مضبوط ګامونه ونه وینو. د جنوبي کوریا د امنیت سلاکار چونګ ایونګ تیره ورځ خبریالانو ته ویلي چې پیانګ یانګ داسې اشاره ورکړي چې که چېرې موږ ته څه قسمه پوځي خطر نه وي نو موږ ته د خپلو اټمي پروګرام ساتلو هیڅ اجت نشته. ښاغلي چونګ ویلي چې د شمالي کوریا د اټمي وسلو ختمولو او امریکا سره خپلو اړیکو سمولو لپاره خبرو اترو ته تیار ښکاري.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د شام په غوطه سیمه کې تیر ورځ هم جګړې دوام کړې په داسې حال چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه به نن کیږي. د تشدد روانو پیښو له کبله د روس لخوا خپله اعلان کړی شوې ډزبندۍ لوازنامه ماتول کیږي، کومه چې د جنگ ځپلې سیمو ته د مرستو وړلو لپاره شوې وه او ورته ملګرو ملتونو لخوا مرستې هم شروع شوې وې. اوس دغه عمل په قلاره شوی دی. د ډزبندۍ په ناکامۍ برطانیې او فرانس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بندو دروازو شاته غونډه نن رابللې ده. نور تفصیل پیته ستاسو زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
نه په ورځ د شام شرقي سیمې غوطا کې درنې جګړې دوام موندلې. په داسې حال چې ورځ وروسته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د غسیمه کې زیاتېدونکي تشدد په اړه یو غونډه کوونکې ده. غوطا کې د تشدد دوام سره د ملګرو ملتونو شام کې د ډزبندې غوښتنې د پام نه پریوتی او دې ترڅنګ د روس لخوا بشري بنیادونو باندې د دمې اعلان هم عملي شوی نه دی. د ډزبندې د ناکامۍ له وجې برتانیا او فرانس شروع په ورځ ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بندو دروازو په شا د غونډې غوښتنه کړې. شام کې د روس یو جنگي جهاز پرېوتو له امله د روس یو کم سلویخت عسکر هم وژل شوی. د روس دفاع وزارت ویلي دغه الوتکه چاویشتلې نه ده بلکې تکنیکي وجوهاتو له وجې پرېوتلې ده. دین وړاندې هم نه په ورځ د روس دفاع وزارت ویلي وو د شام یاغیان او عام خلک د محاصره شوي غوطانه وترلو لپاره ټاکل شوي محفوظ لارو باندې وتلی شي. د وزارت بیانیه وایي دغلته موجود وسلوال خپلې وسلې او کور والا خلک بوتلی شي خو دا واضح نه ده چې دوی به چرته ځي. ګلپورس د نړیوال سازمانونو یو امدادي قافلې خپل سفر ځنډولی کله چې شام حکومتي عسکرو غوطا کې خپله هوایی بمباري جاري وساتله. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د قافلې ټوله عمله محفوظ ده. ملګرو ملتونو ویلي شرقي غوطا کې نږدې 400,000 خلک ګیر دي او وایي دغه خلکو سره د خوراک او طبي ادویاتو ذخیرې په کمیدو دي. بلخوا د امریکا په مشرق کې فوزي ائتلاف چې داعش پر ضد شام کې جنګیږي د شام شمال غربي سیمه کې د جګړې په مهال د دمې غوښتنه کړي، چرته د ترکی حکومت او داغې ائتلافیان د کورد ملیشا پر ضد جنګیږي. د امریکا فوز کرنل تھامس وایلی چې د ائتلاف ویان دی وایس آف امریکا ته ویلي په ټولو فریقو غږ کوي چې تشدد کم کړي او عام خلکو پر ضد د کاروایۍ نه ډډې وکړي او یوازې داعش پر ضد جګړه دې خپل هدف وساتي. د کرنل ویاله دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې دین وړاندې ګل پورس پینټاګون اعلان کړی وو چې ترکی لخوا آفرین سیمه کې عملیاتو له وجې شرقي شام کې عملیات په ټپه ولاړ دي، چرته د کورد ملیشا وای پی جی وسلوال د داعش پر ضد جنګیږي. پینټاګون وایي د کورد ملیشا عسکرو توجه د ترکی حملو ته شوې ده. واشنگتن تکرار سره ترکی نه غوښتنه کوي چې آفرین سیمه کې د دمې نه کار واخلي چې دغلته داعش پر ضد روان عملیاتو ته زیان رسیدلی شي. تیره اونۍ د امریکا خارجه وزارت ترکی نه غوښتنه کړې وه چې خپل عملیات ته وځنډوي. فرانس او جرمني هم انکرانه دغه شان غوښتنې کړي، خو ترکی دغه غوښتنې سختې سره رد کړي او وایي د ملګرو ملتونو د ډزبندې قرارداد د پولې بل اړخ نه کیدونکي حملو ته ځواب ویلو باندې نه لاګو کیږي.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
باندې په میانمار په روهینګیا سیمه کې د میانمار پاسکارو باندې د مسلمان وسلوالو لخوا په ډزو کې یا په برید کې د مرجوبلې رامنځته کېدو وروسته دغلته کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د نسل کشۍ یو کوشش وشو چې پکې په زرګونو خلک دغلته کې ووژل شول، دغلته کې د دې کورونه وسوځول شول او دغه سیمونه تر وو لکو پورې خلکو د بنگلادیش خاورې ته یا سیمې ته کډې وکړي. دغه کډوال له هلته کې دي او د دغه کډوالو د واپسۍ په حق له باندې په نږدې یو کې د میانمار او د بنگلاديش د چارواکو ترمنځ کامیابه مذاکرات وشول او دغه کډوالو واپس خپل وطن ته د ستنېدو د پروسې اعلان هم وشو، خو دغه کډوالو واپس دغه خپل سیمې ته تګ تک ته غاړه نه ایږدي او دی وایي چې په دغه روهینجا راکین سیمه کې دغلته کې د دوی په خلاف دغلته کې د تشدد کارویانې او یا د نسل کشۍ پیښې لا هم دوام لري. په دغې د ملګرو ملتونو لخوا هم اندېښنې څرګند کړې شوې دي او د دغه تازه معلوماتو په حق لبانې تاسو ته زموږ همکاره کلسوم کاکړ د وایس آف امریکا راپور کې نور تفصیل وړاندې کوي.
په بنگلادیش کې میشت میانمار روهینګا مسلمانان کډوال وای په موجوده وخت کې هیواد ته نسی ستنه ده، ځکه چې وسلیا هم هلته حالات خراب دي. د بنگلادیش په کاکس بازار کې کیمپ کې میشت روهینګا کډوال عبدالرحمن وویل وس هم د میانمار پراخین ایالت کې د روهینګیا کام په ضد تشدد روان دی او کډوال ځان محفوظ نه ګڼي چې بیرته ولاړ سي. روهینګا کډوالو دغه تشویش په داسې حال کې څرګنده کړی دی چې تیره اونۍ بنگلادیش میانمار ته نږدې 8,000 هغه کډوالو فیرست یا نوملړ ورکړو چې هیواد ته بیرته ستنولو پروسه به پیل کړي. عبدالرحمن وویل د میانمار عسکرو یې شزه او زوی وروجل دي او دوی وای چې دا هغه چا خلاف هیڅ ګامونه نه اخستل کیږي چې په دومره شمیره کې روهینګا وژلي او جنسي تیري ورسره کړي. هغه وویل په داسې حال کې چې په راخین کې په روهینګا ظلمونه کې ککړ خلک آزاد ګرځي، روهینګا ځان مفود نه ګڼي چې بیرته ولاړ سي. راخین د میامار د مسلمانانو د اکثریت صوبه ده. تیر کال د اګست میاشت راهیسې د لکونو په شمیره کې د راخین روهینګا مسلمانان بنګلادیش ته په کډه مجبور سول. په بنګلادیش کې د روهینګیا کډوالو د ټولنې مشر کوکو کوین وایس اف امریکا ته وویل چې روهینګا به بیرته میامار ته نه ځي، ولې چې داسې ښکاري چې حکومت دا پرېکړه کړې ده چې دوی به په نوي ځایونو کې ژوند کولو ته مجبوره کیږي. دوی وایي ولې چې د راخین ایالت نږدې 300 کلي په تیرو میاشتو کې سوځول سوي دي او په تیرو څو اونۍ کې نږدې 80 کلي په بلډوزر خواره کړل سوي دي، ځکه داسې ښکاري چې دوی نه غواړي له کم ځایونو څخه روهینګیا تښتېدلي هلته واوسیږي. دوی وایي زموږ د ټولنې څخه هیڅوک نه غواړي چې میامار کې په نوي ځایونو کې استوګن کړل سي. تیر کال د اګست په میاشت کې د فوزي عملیاتو په مهال روهینګا وایي د میامار فوزونو یې د مسلمانانو په ښځو جنسي تیرې کړې، کورونه او کلي ورسوځولي او قتل عامې سوي، خو میامار د دې ظلم او د زور زیاتۍ خبرې ردوي. تیر کال په پای کې د بنگلاديش او میامار ترمنځ د نږدې ولکه روهینګا کډوالو د ستاینې دو معاهده لاسلیک کړه سو. تیر میاشت د بنگلاديش د کورنۍ چارو وزیر اسد زمان خان کمال د نږدې 8000 روهینګا کډوالو نوم لړ خپل د میامار همسیال ته په ډاکه کې یو غونډې په مهال وسپاري. د میامار د خلکو بیا پر ځای کولو او د خیر شګړې وزارت وایس اف امریکا د برما څنګه سره په ورستیو کې د یوې مرکې په مهال وویل چې د میامار د کډوالو وزارت د بنگلاديش د چارواکو لخوا سپارل سوی نوملړ تصدیق کوي، خو د روهینګا کډوالو د ټولنې مشرانو د میامار په حکومت تور لګولی چې دوی د کډوالو بیرته ستنولو په مسله باندې سنجیده نه دي. هم د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د میامار امنیتي ځواکونو اوس هم په راخین ایالت کې د روهینګا د پاتې سوي مسلمانانو په وړاندې بشري تیری ترسره کوي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د ادارې مرستیال په یو لیکلي بیان کې وویل چې د روهینګا د مسلمانانو نسل وژنه اوس هم دوام لري. په روهینګا کې د عیني شاهدانو او د بشري حقوقو فعالین په امنیتي ځواکونو د وژنو، جنسي تیریو او د خلکو د کورونو د سوځولو تورونه لګوي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګرانو خبر مردونکو، د ډیوا رادیو دا سهرنۍ خبرونه کومې درې ساعت خبرونې دي هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیوا رادیو همکاران به یو واري بیا ستاسو په وړاندې د پاکستان په وخت مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمې به د تازه خبرونو راپورونه او مرکو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.